سلام او صبح بخیر دوباره.
وعلیکم السلام امید مرزبان تاسی ستړي مسي د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه یو سات دوام کوي. د خبرونه په راپورونی کوي چې د ننګرهار چارواکي په سلګونو ځوانان د دایښ سختري ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د افغان قواو ترڅنګ درېدلې دي. نن د شنبه د مرغومي یا جدي شپږمه د دسمبر میاشتې شپږو بشتمه په پیل کې خبرونه. د ننګرهار د سپینغر غیر رسمي ولسوالۍ قومي مخورو په دې ولسوالۍ کې د دایښ ډلې د ځپلو په هدف د عملیاتو غوښتنه وکړه. د پکتیا والي ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د پانګوالو لپاره د یوه صنعتي پارک د جوړولو او هغوی ته د لازمو اسانتیاوو د برابرولو لپاره لازم ګامونه واخلي. د پاکستان دفاع وزیر ظاهرا اسرائیل ته د ځوابي اټومي برید خبرداری ورکړ. د ننګرهار د سپینغر غیر رسمي ولسوالۍ قومي مخورو په دې ولسوالۍ کې د دایښ ډلې د ځپلو په هدف د پوځي عملیاتو غوښتنه وکړه. دغو مخورو پرون یک شنبه د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل او نورو ولایتي چارواکو سره په کتنه کې دا غوښتنه مطرح کړه. د والي ویان عطاوله خوژانی ازادي راډیو ته نور معلومات ورکړل.
دوی وویل چې زیات شمېر د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي په ښار او نورو سیمو کې کډوال دي. عملیات دي په ولسوالۍ کې ترسره شي او له هغې وروسته د دوی تدبیر ته استوګنې زمینه برابره شي.
د والي ویاند وایي د سپینغر قومي مخورو ژمنه وکړه چې د ولسوالۍ د امن په ټینګښت کې به له دولت سره همکاري کوي. په دې کتنه کې د سپینغر ولسوالۍ د رسمي کېدو پر امکاناتو هم خبرې وسوې. د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې 2 لک کسان ژوند کوي. د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي قواو یو قمندان وایي د خپل فعالیت په ساحه کې به د دولت ضد وسلولو هر ډول فعالیتونه شنډ کړي. د ختیځ زون لپاره د لومړي نمبر سرحدي لوا قمندان سمونوال محمد ایوب حسین خیل د سرګندونې پرون په هغه امنیتي غونډه کې وکړې چې د ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو ځینو چارواکو پکې برخه درلوده. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی حسین خیل د سرحدي ځواکونو د ستونزو د حل ژمنه هم وکړه. د پکتیا والي ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د پانګوالو لپاره د یوه صنعتي پارک د جوړولو او هغوی ته د لازمو اسانتیاوو د برابرولو لپاره ګامونه واخلي. تورن جنرال زلمی ویسا دا خبره پرون د پکتیا ولایت له صنعتکارو، سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې وکړه. د پکتیا د والی ویان عبدالله حسرت په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل صنعتکارو هم خپل ستونزې له والی سره شریک کړي.
د پکتیا د صنعتکارانو ټولنې ستونزو په بیانولو کې تر ټولو وړاندې د صنعتي پارک د نشتون یادونه وکړه. ورسره ورسره یې د برق د نشتوال یو د دوی د جوازونو پر اخیستلو کې د بیوروکراتیکو خنډونو یادونه وکړه.
د پکتیا د ولایت مقام وایي د صنعتي پارک تر جوړېدو د مخه باید په دې ولایت کې د برېښنا د کمښت او کانالیزیسیون ستونزه حل سي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي زیات شمېر سوداګر او پانګوال په دې ولایت کې پانګونې ته لیوال دي، خو د هغوی لپاره باید اول ځینې مهم بنسټونه ورغول سي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ظاهرا اسرائیل ته د ځوابي اټومي برید ګواښ وکړ. د داګواش د یو خبری ویب سایټ د یو راپور په جواب کې وکړ. دغه ویب سایټ د جالي خبرونو په خبرولو کې نوم لري. د اسرائیل دفاع وزارت وضاحت ورکړي چې د ای ډبلیو ډی خبری سایټ د دې هیواد د دفاع د پخوانی وزیر موشا یالون په حواله هغه څه خبره کړي چې نوموړي نه دی ویلي. دغه خبری وی پانه ادا کړي چې د اسرائیل د دفاع پخوانی وزیر موشا یالون ویلي چې پاکستان سوریې ته پیاده ځواکونه ولیږي، نو اسرائیل به پاکستان په اټومي برید له منځه یوسي. خو د پاکستان دفاع وزیر د جمعې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل اسرائیل دا هیروي چې پاکستان هم اټومي وسله لرونکی هیواد دی. د خواجه آصف په ځواب کې د اسرائیل دفاع وزارت په خپل ټویټر پاڼه کې د دې خبرې وضاحت کړی او لیکلی دی چې د اسرائیل د دفاع پخوانی وزیر داسې کومه خبره نه ده کړې او دا خبر هیڅ حساس نه لري. پاکستان وایي د شنیت لمخې 240 هندي کبنیونکي خوشی کړل. پاکستانی چارواکو پرون یک شنبه وویل دا کسان د کراچي له ساحلي ښار څخه خوشی سوي دي. د کراچي د مالیر زندان سرپرست مرستیال شنیل حسین شاه وویل
هماره پاس ټوټل 518 انډین فشرمن هه
مشترا ټولټل 1513 هندي کبنیونکي بندیان دي. د پاکستان د حکومت لخوا د شنیت لمخې 240 کبنیونکي نن ازادي جي او 219 نور به د 2018 میلادي کال د جنوري پر 15 خوشي سي پاکستان دا ګام د دې هواد د بنسټګر محمد علي جناح د زوکړې د ورځې او د کرسمس په مناسبت پورته کړی دی. پاکستان وایي هیلمن دی چې هند به هم ورته نیت څرګند کړي او هغه پاکستانی کم نیونکي به خوشی کړي چې نیولې دي. د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د وروستیو تاوتریخوالو له کبله اړیکې کړکېچنې سوي دي. ایران ویلي له امریکایي شرکت بوئنګ څخه د اخیستونکو اتیا الوتکو نیمایي قیمت به ورکړي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د ترانسپورت د مرستیال وزیر اصغر فخریا کاشان په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي هیواد به د فرمایش بڼې او انتخابي امکاناتو ته په پام سره د دغو الوتکو درانیولو د معاملې د 16.6 میلیارد ډالرو نیمایي پیسې بوئنګ شرکت ته ورکوي. کاشان پرون ویلي بوئنګ شرکت اعلان کړی چې د ایران له هوایي شرکت ایران ایر سره یې د قرارداد ارزښت 16.6 میلیارد ډالرو ته رسیږي. خدای وایي د دغه قرارداد ارزښت د دغو پیسو نیمایي برخې ته رسیږي. بوئنګ شرکت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ایران هوایي شرکت او د الوتکو جوړولو امریکایي شرکت بوئنګ د ډسمبر پر 11 نیټه د 500 و 1.2 نریو او 150 و 1.2 پراخو بوئنګ مسافر اړونکو الوتکو قرارداد لاسلیک کړ. د مسکو چارواکي وایي د الکساندروف ډلې لږ تر لږه 18 هنرمندان او کارکوونکي په تور سمندرګي کې د روسیې د پوځ د الوتکې په سقوط کې مړه سوي دي. د هنرمندانو په دې ډلې کې د روسیې د وسلوالو ځواکونو سندرغاړي او نڅاګران شامل دي. دغه TU-145 الوتکه د روسیې له سوچي څخه تر الوتنې لنډه شیبه وروسته پر تور سمندرګي نسکوره سوه. د روسیې د دفاع وزارت مهین نیکولای پانکوف تایید کړی چې د الوتکې د سقوط په نتیجه کې په 2 مړیو کې 18 د سندرو او نڅا د ډلې غړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پیښې په تړاو نن دوشنبه د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړی ده. د روسیې د پوځ د موسیقي د برخې یو پخوانی غړي سرګي د دې پیښې په اړه د چین مرکزي ټلویزیون ته وویل زه تقریبا له ټولو قربانیانو سره بلد وم، په ځانګړي ډول له ارتم سره چې په دې پیښه کې مړ سوی دی. زه دلته راغلی یم چې د الوتکې د نسکورېدو په دې پیښه کې له مړیو سره خواخوږي څرګنده کړم. د روسیې دغه الوتکه د سوریې له زقیته نږدې د روسیې یوې پوځي اډې ته روانه وه چې د نوي کال په مناسبت هلته ډېره روسي پوځیانو ته کنسرت ورکړي. د روسیې دغه پوځیان په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په ملاتړ په پوځي مبارزه کې برخه لري. اته بجې او اته دقیقې سوې. د ننګرهار چارواکي وایي په سلګونو ځوانان د داعش سختریز ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د افغان قواو تر څنګ درېدلي. ننګرهار ته له پاکستانه را کډه سوې کورنۍ وایي ژمنې ورسره سوې وي خو عملي سوي نه دي.
دی ویلی چې دیو ته به ډالرې ملاویږي، دیو ته به نمرې ملاویږي، دا شی ملاویږي، هغه شی ملاویږي، دلته موږ ته سم ملاو نه.
په بل راپور کې اوري چې په کندوز کې د خره د پوستکي د قاچاق مخه نیول سوی ده.
دا یعنی د خره پوستکي دي، تقریبا زر دانې دي چې د یو موټر کې بار کړي وو او د خارج ته انتقالول.
د ننګرهار چارواکي وایي د زورواکو لخوا څه باندې 2 لک جری پمځکه غصب سوی ده.
بیچاره غریب خلک غصب نشي کولای، غصب چې هغه خلک کوي چې هغه زورواکي دي په رسمي ډول کوي.
په زابل کې پوانتون جوړیږي.
زابل پندوس کال کې چې ولای شوی دی، تر اوسه پورې زمونږ یو خور هم په نور پوانتونونو کې نه لګو. دا به لومړی قدم کې د زابلي خویندو لپاره لوړ زده کړو سره مینوال دي، د هغوی لپاره به ډېر ګټور وي.
په روسیه کې نن د ملي ماتم ورځ ده. هغه هم د یوې الوتکې تر نسکورېدو وروسته چې په نتیجه کې 2 کسان مړه سوي دي. تر 9 بجو د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام هم په همدې خپرونې کې اورېدلی سي. نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي سلګونه ځوانان د داعش ډلې پر ضد جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ درېدلي دي. بلخوا د سیمې قومي مشران هم له امنیتي ځواکونو څخه ځینې غوښتنې لري. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د ننګرهار چارواکي وی شاوخوا 1500 ځوانان په پچیراګام ولسوالۍ کې په امنیتی پوسټو کې ځای پر ځای شوې دي. دا سیمه ایز خلک په پچیراګام کې چې په دې ورسېو کې د افغان امنیتی ځواکونو او داعش ترمنځ د جګړو ډګرو د دې ډلې پر ضد پاڅېدلې دي. دغه راز په پچیراګام کې تازه جوړ شوې امنیتی پوسټې هم د ملي امنیت سرتیرو ته سپارل شوې دي. په همدې حال کې پرون د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکي ادارو ترمنځ د همغږۍ د پراخولو لپاره غونډه وشوه او ګډونوالو پکې د تروریزم او نشه یي موادو د قاچاق پر وړاندې په جدي او پراخې مبارزې ټینګار وکړ. اخوا بیا د سپین غر غیر رسمي ولسوالۍ قومي مشرانو په جلال آباد کې د ننګرهار له والي سره په کتنې کې د دې ولسوالۍ د رسمي کېدو غوښتنه وکړه. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي په دې اړه وویل:
نگرهار والی د دغه لیدنی پر مهال د سپینغر ولسوالۍ مخاورو سره ژمنه وکړه چې د سپینغر ولسوالۍ د رسمي کېدو لپاره به ورستۍ هلې ځلې ترسره کړي. په دغه برخه کې ګڼ شمېر اقدامات ترسره شوي دي. د سپینغر ولسوالۍ د رسمي کېدو مراحل هم تر یو کچه پورې طی شوي دي او هیله مند ده چې د لږو هلو ځلو په ترڅ کې د سپینغر ولسوالۍ په رسمي ډول د ولسوالۍ په توګه وپیژندل شي.
د ننګرهار ولایت چارواکي وای سپین غر شاوخوا 200 زره نفوس لري. د پاکستان پولیټنیک دی د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې په دې وروستیو څو میاشتو کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش فعالیتونه هم زیات شوي دي. خو افغان امنیتي ارګانونه وایي چې د پچیر اګام کوټ او چین ولسوالیو په ګډون د ننګرهار په زیاتو سرحدي سیمو کې داعش ډلې ته کلک ګزارونه ورکړي دي.
ومنو دل چې د ننګرهار چارواکي وایي سلګونه ځوانان د داعش ډلې پر ضد جګړه کې د افغان قواوو تر څنګ درېدلې دي. ننګرهار ته له پاکستان راستن سوي افغان کډوال د سرپناه له ستونزې شکایتونه لري. باز محمد عابد او نور تفصیل.
ننګرهار ته له پاکستان راستن شوي کډوال چې په جلال آباد ښار سربیره په بیلابیلو ولسوالیو کې د کرایه په کورونو کې میشت شوي، له حکومت نه غواړي چې د کورونو لپاره دې ورته نمرې ورکړل شي. محمد طاهر چې د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ دی او اوس د ننګرهار خیوي ولسوالۍ کې د کرایه په کور کې اوسېږي وویل:
دلته چې رالو دا محترم زموږ د صدر صاحب نه دی، اشرف غني دی، ویلي چې دی ته به ډالرې ملاویږي، دی ته به نمرې ملاویږي، دا شی ملاویږي، هغه شی ملاویږي، دلته چې موږ ته سم ملاو نه
شو. شاپونم یو تن چې تازه له پاکستان خپل هیواد ته راستون شوی د سرپناه لستونځي شکایت کوي.
پرونه مونږ نه لرو رښتیا خبره، مونږ د ننګرهار ولایت دي، د درنورې او اوس چې زو بس بل چا مینه کې بدن نه کیو فکر دشته او هغه روس چې اوازه ده چې زایونو ورکي کابه زایونو نمرې شروع شو بیا بلاړ شو هغه نمرو ته. بس
د ننګرهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزی وایي چې راستنو شو کډوالو سره په تورخم کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې تر څنګ نقدي مرستې هم کیږي او د سرپناه لپاره یې د یو خرګو ګوټي د جوړېدو چارې پیل شوي چې ډیر زره کورنۍ به پکې ځای په ځای شي.
15,000 وګړي راغلي دي، تقریبا 15,000 دغه راغلي نه راغلي
دی. وایي د تیرو دوه میاشتو راهیسې له پاکستانه د راستنیدونکو غیر راجستر کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې تر څنګ د کورنۍ له هر غړي سره 3,500 افغانۍ نقدي مرسته هم کیږي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ترانسپورتي شرکتونو د کاربندۍ لکبل په کندهار کې سلګونه مسافر چې ناروغان هم ورسره دی بند پاتې دي. په دوی کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او غواړي کابل، هرات یا هم نور ولایتونو ته سفر وکړي. صادق رښتینی نور تفصیل راکوي. رښتینی صاحب، نور جزئیات څه دي او د دغو کسانو نور شکایتونه څه دي؟ رښتینی صاحب، ږغ مې اوري؟ د ازادي راډیو خبریال لکه چې زموږ ږغ نه اوري. رښتینی صاحب، د ټلیفون د لارې ستاسو ږغ مشکل لري. که زما سوال مو اوریدلی وي د ځواب راکړي چې د دغو ترانسپورتي شرکتونو د کاربندۍ سره په کندهار کې مسافر ته کومې ستونزې پیدا شوې دي؟
سالی صاحب تاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. زه تیره ورځ د کندهار ښار په لویدیځ کې د بس موټرانو یو وادې ته ورغلم، له هغه ځای چې د هلمند، هرات، فراه او نیمروز ولایتونو په لور مسافر وړونکي موټر حرکت کوي. د پخوا خلاف تیره ورځ دلته هیڅ ګڼه ګوڼه نه وه، او یوازې د ترانسپورټي شرکتونو مسؤلین لمر ته ناست وو او دې ته چمتو نه وه چې خدمات وړاندې کړي. که څه هم له کندهاره د هرات او کابل په لور هره ورځ سلګونه مسافر په دې موټرو کې سفر کوي، خو د تیرې جمعې ورځې راهیسې سلګونه مسافر چې ناروغان، ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او غواړي کابل، هرات او نورو ولایتونو ته سفر وکړي، دلته بند پاتې دي. ما د دغه مسافرو سره خبرې کړې دي چې دوی البته یو شمېر یې د ترمینل په هوټلونو کې د انتظار شپې تېروي. دا چې دوی کومې ستونزې لري وابه یې ورو.
نن محمد عارف دی د هرات ولایت میدان ګلو کوټې څخه شي راځي وسه نو موټر څه چې واسو نو موږ په سیده چې بل من بل څه مصرف پښ پد ود وسو دا وتا کړی اخ
نن سره مور زړه ته پاره دی ګور د موټر څه نشي سالاري خراب دي پر لاري اسکر دي ترافیک دي زړه دی ورور لار خراب ده موټر چې پکې ټکري په دا خطر لري بځي
بزرو مشتاده ته نفر مسافرین دي خلک خرتي نه لري څه د کابل راغلي څه د پاکستان راغلي خاص نه لري خلک موټرو کې د شتو کې
بله.
دغه کاربندیز چې د تیر جمعې ورځې رئیس روان دي، د شرکتونو مسؤلین وایي پر لویه لار د پولیسو لخوا د موټر چلوونکو څخه په غیر قانوني توګه د پیسو اخیستل بند سي او د لویې لارې د بیا رغونې لپاره دي عملي کار پیل سي. دا چې د ترانسپورټي شرکتونو دغه کاربندیز به تر څه وخته دوام وکړي، په دې اړه ما د نوي میوند بس له مسؤل سره هم خبرې وکړې. هغه وایي چې تر هغه وخته پورې چې دولت یې غوښتنې نه وي منلې، دغه کاربندیز به دوام لري.
بله، رښتینی صاحب
د یادولو وړ ده چې
په بخشي پاینه حل کې د غزنی امنیه قومندان ویلي دي چې د مسافر وړونکو موټرو ځینې ټولنې د مخدره موادو او انسانانو په قاچاغ کې لاس لري. دغه شرکتونه په دې اړه سپیناوی لري که تاسو خبر ورسره کړی وي؟
مشخصا خو د غزنی د کومندان سرګندونی ما له دوی سره نه دي شریک کړي، خو یو یادونه دا ده چې د ترانسپورټي شرکتونو کاري اتحاد لمړی په هرات کې د ولایتي شورا لخوا د احمدشاه عبدالي شرکت د تړل کېدو په غبرګون کې وسو چې ویل کېدل د زیاتو ترافیکي پیښو در منځ کېدو مسؤل دي، چې په دغه صورت کې د ولایتي شورا رئیس هلته ورلی او دغه شرکت یې وتړي. خو اوس دوی خپلې غوښتنې ته تغییر ورکړی دي، ځکه چې هلته په هرات کې دغه شرکت بیرته پرانیستل شوی. دوی اوس د لوی لارو د خرابوالي ستونزه او دغه راز د پولیسو لخوا پر دغه لوی لارو د پیسو اخیستل دلیلونه یاد کړي دي، او خپل چارواکو هم تر اوسه د بس موټرو د شرکتونو د دغه کاري اتصاب په اړه څه نه دي ویلي.
او په کندهار کې هم په وار وار د احمدشاه عبدالي شرکت د بندېدو غوښتنه سوې ده، ځکه چې خلک وایي اکثره په ټکرونو کې د دوی په بس موټرو د ټکر په نتیجه کې زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. په کندهار کې ولې افغان چارواکي نه دي توانېدلي دغه شرکت وتړي یا غوږ ورتاو کې د چا خبره؟
سره د دې چې د احمدشاه عبدالي د شرکت په شمول د ځینو نورو شرکتونو نمایندګي په کندهار کې سته، خو چارواکي تر ډېره پورې دا بهانه نیسي چې دا د دوی د وس خبره نه ده، ځکه چې دغه شرکت تر ډېره پورې خپل فعالیتونه په کابل کې کړي.
ډېره مننه صادق رښتینی. و په کندهار کې د ننګرهار د سرک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له سروبي ولسوالۍ پرته دې ولسوالۍ ته نورې غځېدلې ټولې لارې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا تړل سوي دي. دوی وایي وسلوال چا ته اجازه نه ورکوي چې ولسوالۍ ته خوراکي او نور ضروري توکي انتقال کړي. شاه محمود شینواری نور حال راکوي. شینواری صاحب، سهار په خیر. دغه وسلوال څوک دي؟ اول یې دې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې تړلې.
ډېر زیاته مننه سالی صاحب. تقریبا شاوخوا له درې میاشتو راهیسې د حسابات ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دولت استوال مخالفین، یعنې طالبان، دوی د حسابات ولسوالۍ ته تېرې شوې لارې چې هغه د ادري لارې نه دي یا د خوږیانو د وزیر لارې نه چې وزیر دفتر تړلې دي، یوازې دوی ته د سروبي ته چې کومه لاره تېره شوې ده د خلاصه ده. ولې دوی وایي چې دا ډېره ستونزمنه لاره ده او خوراکي توکي دې خطر باندې بند کړي دي چې ممکن د خوراکي توکو څخه افغان امنیتي ځواکونه ته استفاده وکړي. نو دوی یوازې د سربیر ولسوالۍ نه هم ډېر کم مواد ځان سره انتقالي او د مواد چې کله دوی انتقالي وته ډېر ځان تمامېږي. یوازې یو کس په تګ راتګ باندې شاوخوا کرار باندې راځي، نو دوی ته لګره مشکلات سره همدغه مشکل چې مونږ د انسانات له سوال سره شریک هغه هم تایید کړل چې بالکل څو میاشتې کېږي چې دغه د ولسوالۍ په تیر شوي لارې د ولسوال طالبان لخوا نه بندې شوي دي او هغه چې عملیات نه کېږي چې دغه لارې اصلاح شي. همېش لپاره چې کله عملیات شوي دي یوازې د محدود وخت دپاره هغه ساحه تسته شوې ده، ولې وروسته چې کله امنیتي ځواکونه وتلي دي نو بیا وروسته ولسوال طالبان د خپلو دغه سیمو ته راغلي دي.
و موردل چې د ننګرهار د سرک ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت لري چې له سروبي ولسوالۍ پرته دې ولسوالۍ ته نورې ټولې غځېدلې لارې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا تړل سوي دي. په ننګرهار کې پاتې کیږو. د ننګرهار چارواکي وایي د زورواکو لخوا څه باندې 2 لک جریب په مځکه غصب سوي ده. خلک وایي دغه غصب د زور او زر خاوندانو کړی دی. تفصیل له جلال آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې زورواکانو سباندې 215,000 دولتي ځمکه غصب کړي چې په ځینو برخو کې پرې خارګوټي هم جوړ شوي دي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست کې د اراضي امیر صادق دولتزی وویل چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې 313,000 جریبه ځمکه ثبت شوي چې له 3 څخه یې 2 برخې غصب شوې ده.
215,855 جریبه چې ده دا مختلف خلکو قومي مشران دي، څوک پکې زورواکان دي چې په مجموع کې د دوی لیستونه چې موږ سره دي د 1,000 او 6 کسانو موږ سره دا په سرکردګۍ کې چې راځي دا هغه د سر خلک دي. چا سره بیا 1 کس سره 10 کسان دي، چا سره بسته قوم ده، چا سره 100 کسان دي. د دوی په توسط باندې بیا هغه ځمکه دوی غصب کړې ده.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې هغه څوک ځمکه غصبوي چې د زر او زور خاوندان وي.
بیچاره غریب خلک غصب نشي کولای. غصب چې هغه خلک کوي چې هغه زور واکې دي په رسمي ډول یې کوي. حکومت تر اوسه دغه مخنیوی نه دی کړی. تر اوسه لاغه هغه خلک ګرځي، هغه خلک غصب کوي، تر اوسه لا مخنیوی بیخي نه دی شوی.
غصب خو ښکاره خبره ده چې ننګرهار کې خډیر شوی دی. بې اندازې اند ولایت تر دیوالو را رسیدلی، د پولیسو تر شهره را رسیدلی. تر اوسه د مخنیوي په برخه کې هیڅ اقدامات نه دي شوي، کوشوي دي هغه هم نمایشي دي.
بلخوا د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وایي چې په ننګرهار کې د ځمکو غصب د 13 کلونو راهیسې شوی چې اوس ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې له غاصبینو څخه دولتي ځمکې راوګرځي.
هغه ملکیتونه چې د اشخاص او افرادو لخوا غصب شوي دي دغو په خلاصولو کې به انشاءالله په تدریجي ډول سره مخ په وړاندې ځو. تاسو پوهیږئ چې دغه ټول 40 کلو کې هغه څه چې رامنځته شوي دي هغه په یو میاشتو په یو کال کې ناممکن نه دي، خو په دې هکله زموږ هوډ او زموږ تصمیم جديده.
سره لدی چې افغان ولسمشر سو میاشتې وړاندې د ننګرهار ولایتي ادارې ته هدایت کړی و چې له غاصبینو څخه ځمکې راوګرځوي، خو لا هم ولایتي ادارې په دغه برخه کې د پام وړ کار نه دی کړی.
اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
دلته لکه د تور بریج صاحب غوندې د زور زیاتې د چارو ماهرین ښه بازار لري.
خورزی ما ته توهین کوي.
او دریم مو د موین صاحب د تر د زوی د اوخي د ماما زوی.
ډیر ښه ډیر ښه، ټول مو مستحق کسانی ولیدي.
د ګوړی اچار دغه خبرونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې د سهار په 10 بجو اوریدلی شي.
دغه پروګرام د 10 بجو په خبرونه کې راځي. د زابل ولایت لپاره د دولتي پانتون د جوړولو پروګرام پرون منظور سو. په لسیز رګه کې د زابل یو استازي وایي دغه پانتون به سر له راتلونکي لمریز کال فعالیت پیل کړي او پیل کې به یو پوهنځی ولري. عبدالقادر کلاتوار می د مرکې په پیل کې وپوښت چې دغه پلان څنګه منظور سو.
د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د تاسیساتو د عالي شورا لخوا څخه چې په عالي شورا متشکله 14 دولتي پوهنتونونو، همدارنګه د اقتصاد، مالیې، کار او ټولنیز چارو، معارف د وزارتونو د معینانو، همدارنګه د لوړو زده کړو د وزارت د رهبري هیئت څخه ډېرو وختونو تلاشونو راوروسته الحمدلله په دې وتوانېدلو چې هغه مسلم حق چې د زابل د خلکو دی، د زابل د بچیانو دی او د افغانستان د اساسي قانون د حکم له مخې هم د لیسانس تر کچې پورې زده کړې حکومت مکلف دی چې د هر وګړي دپاره د هر افغان وګړي دپاره باید مهیا کړي. د زابلیانو حق ورته ورکړل شو او زه د لوړو زده کړو وزارت، همدارنګه د ولسمشر او د ټولو دولتي اراکینو او هغه مسؤلینو چې په دې لاره کې د زابل د خلکو سره مرسته وکړه، د زابل د خلکو په استازیتوب ورته مننه کوم. په لومړي قدم کې به یو پوهنځی د تعلیم او تربیې همدارنګه څلور ډیپارټمنټ څخه به متشکل وي او په راتلونکي نږدې وخت کې هم زیار په دې باندې دی چې زابل دپاره بل پوهنځی هم واخلو او ځین نور هغه قانوني پړاوونه چې دی پونتون لپاره اړین دي په هغو باندې له دې وروسته کار کوو. دا پونتون دولتي پونتون دی او دا به د زابل د پونتون په نوم وي. خپل فعالیت به انشاءالله چې په شپږ نوي کال کې تر هغو پورې چې تعمیل جوړېږي هغه ژمنه چې د زابل د ولایت مقام په خاص ډول باندې د زابل والي ښاغلي بسم الله افغانمل کړی دی. خپل یو مېلمستون چې هغه ډېر ښه مجهز هم دی. یو پلاوی چې څو ورځې مخکې زابل ته تللی و په دې تبت باندې هغه لیدلی دی. مساعد هم دی. تر هغو پورې چې تعمیر ودانۍ جوړېږي په هملته به خپل فعالیت پیل کړي.
دا به د ځوانانو د ستونزو په حال کې څومره مرسته وکړي؟ ځکه چې د زابل اکثره ځوانان په کندهار یا نورو ولایتونو کې اوس په پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کوي.
اغیزمن به وي. خاصه زمونږ د خویندو لپاره زابل 50 کاله کېږي چې ولایت شوی دی. تر اوسه پورې زمونږ یو خور هم په نورو پوهنتونونو کې نه لرو. دا به په لومړي قدم کې د زابلي خویندو لپاره د زابلي پیغلو لپاره چې لوړ زده کړو سره مینهوال دي د هغوی لپاره به ډېر ګټور وي. په دوهم قدم کې به د زابل د زلمیانو لپاره چې تر اوسه پورې په نورو ولایتونو کې زده کړې کولې د هغوی لپاره به سهولت او اسانتیاوې برابرې کړي. په دې ډاډه او مطمئن یو چې زابلي ځوانان د زابل اولس د ښوونې او روزنې تعلیم او تربیې سره ډېر زیات مینهوال دي. دا چې تر اوسه پورې ورته زمینه نه مسایله شوي هغه بله خبره ده. له دې وروسته به انشاءالله چې زموږ ټول فعالیتونه متمرکز په ښوونه او روزنه یعنی د پوهنې او معرف په برخه کې به وي. ځکه چې معرف په زابل کې ډېر وروسته پاتې دی.
په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازی عبدالقادر کلاتوال و. د افغانستان څخه به مو د قیمتي ډبرو مارغانو او ځناورو د قاچاق په اړه راپورونه اوریدلي وي. خو دا ور د یوه نادر قاچاق مخه نیول سوې ده. په کندز کې د خرو زر پوستکي چې په یوه په بوریو کې په خاص مهارت سره ځای پر ځای سوي وه نیول سوي دي. تفصیل د اجمل آریان په راپور کې.
د کندز ولایت امنیتي چارواکو د یک شنبې په ورځ ماښام مهال رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د کندز لومړی امنیتي حوزې منصوبینو لخوا په یو بار وړونکي موټر کې بار د خرو زر پوستکي نیول شوي دي. د کندز د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر محمد معصوم هاشمي له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دغه پوستکي له بلخ ولایت څخه بار شوي وو او کندز ښار ته راانتقالېدل چې د لومړۍ حوزې منصوبینو لخوا کشف او ضبط شول.
یو تعداد پوستونه چې دا یعنی د خر پوستکي دي تقریبا زر دانې دي چې د یو موټر کې بار کړي وو او د مزار شریف نه انتقالول کندوز ته او د کندوز نه ممکن خارج ته انتقالول کوم هدف پیدا لرو او زمونږ د پولیسو امنیتي پولیسو د خوانه کشف او لاسته راغلي.
ښاغلی هاشمي زیاته کړه چې په دې تړاوې درې تنه نیولې دي او د نورو د نیولو هڅې هم روانې دي. د امنیت عامر همدارز وویل چې دغه پوستکي له کندوز څخه خارج ته انتقالېدل. خدای ونه ویل چې کوم هیواد ته دغه پوستکي وړل کېدل. په ورته وخت کې موټر چلوونکي له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له دې وړاندې هم له بلخ څخه کندز ښار ته پوستکي انتقال کړي وو. موټر چلوونکی زیاتوي چې پوستکي په بوروی کې ځای پر ځای شوي وو خو په دې نو خبر چې دا به د خرو پوستکي وي. ما دغه پوستکي د مزار شریف ښار کارته آریانا څخه د بار وړونکو موټرو نمایندګۍ څخه رابار کړي وو چې زر پوستکي دي. خو د بار مالک ماته ویلي وو چې دا د غویانو پوستکي دي خو زه نه وم خبر چې دا د خرو پوستکي دي او ما یو ځل بل هم یو موټر پوستکي کندز سره انتقال کړي وو. دا چې د زر وژل شوو خرو غوښې څه شوي دي د کندز چارواکي وایي چې په دې اړه دوی خپلې پلټنې پیل کړي دي.
خبری است د جرمنی د سوشال دیموکرات ګوند مشر لوري د نویو وړاندیز شویو مقرراتو لمخې فیسبوک په هغه صورت کې چې جعلی یا دروغی خبر لخپلې پاڼې لري نکړي د هر خبر پر سر تر 15 لک یورو پورې جریمه کېدای شي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې د جرمني حکومت وویل چې تر 2018 میلادي کال وړاندې د فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو خلاف به کلک دریس خپل کړي او د کرسمس له رخصتۍ وروسته به د جعلي خبرونو په اړه د قانون په اړه کوټلې خبرې وکړي. پر فیسبوک د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو په مهال هم د دروغي خبرونو په خاطر سخت انتقادونه وشول. د جرمنی د حکومت و چارواکي شاغلی او پرمن جرمنی مجلې شپیګل ته ویلي فیسبوک له موقع د شکایتونو په جواب کې اغیزمنه استفاده ونه کړه. د همدار ازول ک فیسبوک په چلر ویش ساعتونو کې ناسم خبر لري نه کړ فیسبوک په تر 15 لک یورو جریمه شي او دا پیسې به هغه چاته د غرامت په توګه ورکړي شي چې د خبر په وجه اغیزمن شوی وي. لبل خو د فیسبوک ادارې په خپل شبکه کې د دروغي یا جعلي خبرونو د خبرېدو د مخنیوي لپاره د نویو اقداماتو اعلان وکړ.
د ورکو دوستانو د پلټنی پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. نړیوالو رسپونو ته هم کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړي. دغه راس پروسیه کې د ملي ماتم د ورځې په اړه هم تفصیلي راپور درته لرو. خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د ننګرهار د سپین غر غیر رسمي ولسوالۍ قومي مخورو په دې ولسوالۍ کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف د عملیاتو غوښتنه وکړه. د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي قواوو یو قمندان وایي د خپل فعالیت په ساحه کې به د دولت ضد وسله والو هر ډول فعالیتونه شنډ کړي. د پکتیا والي ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به پانګوالو لپاره د یو صنعتي پارک د جوړولو او هغوی ته د لازمو اسانتیاوو د برابرولو لپاره ګامونه واخلي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ظاهراً اسرائیل ته د ځوابي اټومي برید ګواښ وکړ. پاکستان وایي د ښه نیت له مخې 240 هندي کب نیونکي خوشی کړل. ایران ویلي له امریکایي شرکت بوینګ څخه د اخیستونکو 80 الوتکو نیمایي قیمت به ورکړي. او د مسکو چارواکي وایي د الکساندروف ډلې لږ تر لږه 18 هنرمندان او کارکوونکي په تور سمندرګي کې د روسیې د پوځ د الوتکې په سقوط کې مړه شوي دي. تاسی ازادي رادیو ته واژیست او سم د نړۍ ځینو خبرونو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه غنه کې د افغانستان په باب یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک کیدی ایران او روسیه په افغانستان کې پر امریکا د فشار راوستلو لپاره فرصت ته ګوري. د مقالې لیکوال عطا نصیب په لیکنه کې له وسلوالو طالبانو سره د ایران او روسیې د همکاري پراختیا ته اشاره کړې چې د لویدیځو هیوادونو پام یې ځان ته اړولی دی. د لیکنې په یو برخه کې راغلي که څه هم د وسلوالو طالبانو له سختریزې ډلې سره د تهران اړیکې زړه خبره ده، خو د مسکو لخوا له دې ډلې سره د محتاطانه همغږۍ په اړه شکونه په افغانستان کې امریکا او د هغې پوځي مبارزې ته یوه خطرناکه مسأله ګڼل کیږي. د ډیپلوماټ خبرونې په باور د پاکستان ترڅنګ چې د طالبانو دودیز ملاتړی ګڼل کیږي، واشنگټن اوس په دې اړه اندېښنه لري چې د سیمې ځینې هیوادونه به طالبانو ته په مشروعیت ورکولو سره په افغانستان کې د امریکا حضور ته خطر پیش کړي. د ډیپلوماټ خبرونې په لیکنه کې دې ته اشاره شوې چې تهران اوس له طالبانو سره اړیکې پراخي کړي دي، که څه هم مخکې طالبان په پټه ایران ته تلل، خو اوس دغه هیواد په ښکاره طالب مشرانو ته بلنه ورکړې چې په یو اسلامي کانفرانس کې برخه واخلي او دغه طالب مشران یې منځلاري بللې دي. بلخوا د لیکنې په حواله مسکو هم داسې فرصت ته انتظار باسي چې وکولی سي په افغانستان کې واشنگټن ته زیان ورسوي. هغه کار چې درې لسیزې مخکې هم پخواني شوروي اتحاد په افغانستان کې کاوه. ډیپلوماټ لیکي خو پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال زیاتې سیمې د مجاهدینو لاسته ورغلې وې او د پخواني شوروي اتحاد سور پوځ یې مجبور کړ چې له افغانستان څخه ووځي. د لیکنې په باور شوروي قواوو په افغانستان کې زیات جنایتونه وکړل. په لیکنې کې پاکستان ته هم اشاره شوې چې نه غواړي له واشنگټن سره په مستقیم ډول په مقابله ووړي، خو د دغه هیواد هدف تل دا و چې پر افغانستان کنټرول او نفوذ ولري. له بریتانیا خبریدونکي آنلاین خپرونې ډیلی میل پرون د یوې افغاني پیلوټې پر برخلیک لیکنه خپره کړې چې ویلې دي زه پر خپل ژوند ډیرېږم. خپرونې لیکلي 25 کلنه نیلوفر رحمانی د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته د افغان پوځ لومړنۍ ښځینه پیلوټه ده چې د مرګ د ګواښونو له کبله مجبوره سوې په امریکا کې د پناه غوښتنه وکړي. د خبرونې په لیکنه کله چې میرمن نیلوفر او کورنۍ ته د مرګ ګواښونه وسول، هغه مجبوره سوه څو وارې له یوه ځایه بل ځای ته کډه سي. ډیلی میل خبرونه زیاتوي وروسته له هغې چې میرمن رحماني امریکا ته ولاړه، کورنۍ یې د اخترونو له کبله مجبوره سوه درې وارې له یوه ځایه بل ځای ته کډه وکړي. نیلوفر رحمانی ته په 2015 میلادي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو نړیواله جایزه هم ورکړل شوې وه. افغانی پیلوټ نیلوفر رحمانی تیر دوبه په ارکانساس ایالت کې د امریکا له هوایي ځواک څخه د روزنې ترلاسه کولو په هدف امریکا ته سفر وکړ. دغه روزنه تیره پنج شنبه پای ته ورسېده. په پام کې وه میرمن رحماني د شنبې په ورځ افغانستان ته ستنې سي چې دا کار یې نه دی کړی. د هغې مدافع وکیل ویلي که چیرې میرمن نیلوفر افغانستان ته ستنېږي د خوندیتوب په اړه یې سختې اندېښنې سته. د ویلي نیلوفر ته ورکړل سوي اخطارونه ټول مستند سوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
احمد د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه په خپل پیغام کې لیکلي، وسلوالو پرون بیا د لشکرګاه کندهار لویه لار د ترافیکو پر مخ تړلې وه، د دې لارې اساسي غمګي وخوړل سي. محمد قاسم ځواک له هلمند، ولسمشر باید سرحدي ځواکونه ښه سنبال کړي ترڅو پاکستان ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. پاکستان هر وخت د افغانستان پر سرحد باندې تیری کوي. ساجد مومند له کونړه، زما په نظر دا غوره نه ده چې پاکستان، روسیه او چین د افغانستان په غیاب کې غونډې کوي، ځکه افغانستان د دوی له لاسه وران دی. محمد یعقوب نورستانی، پاکستان، چین او روسیه د افغانستان داخلي چارو کې همیشه مداخله کوي. یو بیلګې وروستۍ غونډه د افغانستان په اړه ده. دغه هیوادونو یو ځل بیا زموږ د هیواد بربادي ته ملا تړلې ده. اسد اندر د زابل له میزان ولسوالۍ لیکلي، د ګران افغانستان هر وګړی هر وخت له طالبانو سره د سولې ارزو او تمنا لري. محمد عارف له کونړ، د کونړ ولایت په نرنګ ولسوالۍ کې افغان بیسیم پای سم کار نه کوي، له دغه شبکه دلته خپل فعالیت عادي کړي. او د پکتیا له څنګکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلمي کندر، ولسمشر اشرف غني دی په هیواد کې 44 پاس ښوونکو لپاره د لسانس زمینه برابره کړې ترڅو 44 پاس په شپږ پاس بدل سي.
دا واستاسو ځینې اسمسونه چې د افغان بیسیم شبکې د 1313 شمیرې له لارې مو ازادي راډیو ته رالېږلې و. د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام په همدې خپرونې کې په یوه بهرني راپور پسې اوریدلی سي. روسي پلټونکي وایي په تور سمندرګي کې پرون د دې هیواد د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په تړاو د تروریستي برید په ګډون پر ټولو احتمالاتو تحقیقات کوي. دغه الوتکه چې سوریې ته روانه وه او دو نوي کسان پکې سپاره وه، د روسیې له ساحلي ښار سوچي څخه تر الوتنې لنډه شیبه وروسته نسکوره سوه. تفصیل له رضوان مراد نه اوري.
هلیکوپترونو، کښتیو او د ژغورلو ګڼ شمېر ډلو په تور سمندرګي کې د روسیې د یوې پوځي الوتکې د سپرلیو د موندلو لپاره د لټون عملیات ترسره کړل. خو د روسي مقاماتو په وینا په دې پیښه کې د الوتکې څلور اتیا مسافرو او اته تنه عملې څخه څوک هم ژوندی پاتې شوی نه دی. پلټونکي وایي د تروریستي برید د احتمال په ګډون د دې الوتکې د سقوط د سبب د معلومولو لپاره پراخ تحقیقات پیل شوي دي. د الوتکو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا چې عمله ونه توانېدله چې د الوتکې د وضعیت په اړه له هوایي ډګر سره معلومات شریک کړي، دا احتمال قوي کوي چې ښایي دا پیښه تروریستي بڼه ولري. دا ټي یو 1455 پوځي ترانسپورټي الوتکه چې د روسیې د پوځ اړوند سندرغاړي او نڅاګر پکې سپاره وو او په سوریه کې د نوي کال د یو کانسرت د ترسره کولو لپاره روان وو، له ساحلي ښار سوچي څخه تر پرواز څو دقیقې وروسته وغورځېده. په غورځېدلې الوتکه کې یو شمېر هغه روسي خبریالان او ډاکټران هم شامل وو چې د جګړې په ډګرونو کې د کار تجربه درلوده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پیښې له امله نن ملي ماتم اعلان کړی دی او ژمنه یې کړې ده چې د قربانیانو له کورنیو سره به هر ډول مرسته وکړي. ټي یو 1455 د پخواني شوروي اتحاد ساخت درې انجن لرونکي ترانسپورټي الوتکې دي چې په روسیا او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې ترې اوس هم ګټه اخیستل کیږي. د روسیې دفاع د وزارت په وینا په تور سمندرګي کې پرون غورځېدلې ټي یو 1455 الوتکه په 1903 میلادي کال کې جوړه شوې وه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو سلامونه میومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي اوسئ. دا د بیا د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي، خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې به حمله نه کوم، رغدا سی او ټلیفوني پیغام لرو چې ورور د یو ورکشوي عزیز پاکله معلومات ازادي رادیو ته را لېګلې دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې ټلیفوني پیغامونه هم شته چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به منځنډه و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو. د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګرانو اوریدونکو که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګرانو اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور د یو ورکشوي عزیز په نامه د موسی ازادي راډیو ته رالېږلی دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، قاری عبدالرحیم د هرات څخه خبره کوم. یو سړی د موسی په نامه ځوانکی دی او پر راسته بارخو باندې غټ ټپ لري، داسې اوږد ټپ دی. د محمد شریف وایي زه یم، لس کاله کېږي چې کور یې په ایران کې و، د ایران یې راداسې مرض کړی او ورک دی او اوس زما سره اوسېږي. هر چا چې د دې په اړه باندې درک درلودي یا د چا دا سړی ورک و، په دا نمبر دې ما ته زنګ وي: 0 9 5 5 4 3. نمبر بیا تکراروم: 0 9 5 5 4 3.
تاسو موږ غږ ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. هغه دوستانو چې ازادي رادیو ته تلیفونونه کړی دي او موږ ته سلامونه ویلي دي، دوی ته وعلیکم سلام وایو. ګرانو دوستانو اوس وار وار اسې دغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. یو ربی هم د یادونې وړ ده چې کله ازادي رادیو ته تاسو تلیفون کوي او خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لن ووایي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. نو ډېر به منځنډه و راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم رکشو عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي.
هلو سلام علیکم، زه ګل من ولایت اکریس او لسوالی اته ځای سره پټما سیمه د سورکی وطن مشورکې کلایګاز دی. ما یو ځوانم چې غاسی دی د ورور نوم یو دلولی دی، دا څه کال کې چې نظر راکړي هر چا ته معلومات دي په دغه شماره کې موږ ځان ګوي.
کاری عبدالسلام زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسېدونکی یم. نو زموږ یو دوست جمعه خان په نامه تقریبا 22 کال کېږي چې له کوره نادره کتره ایتم ده. جمعه خان چې ده د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د موضوع اوسېدونکی ده. نو که هر مسلمان ورور ته د جمعه خان په حق له معلومات وي، نو د مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې لطفا و دې شمیرې ته زنګ ووهي چې زه یې اوس تکراروم: 0 5 5 2 0 2 2 4 5. شمیره تکراروم: 0 5 5 2 0 2 2 4 5.
الو السلام علیکم، زه فاریاب د ولایت دلوال ولسوالۍ خبرې کوم.
ترجمه ګولیان ما یو وخت دې په نامه د عثمانه تلور مېشتي دې کور او تل نه دراکه دې په چنه د ژوند معلومات نه د مرګ هر څوک ما زا غوري یا د خپل ما زا غوري په دا شماره دې ماته زنګ وو سپر وان نه پنځه دوه وان نه پنځه درې اشاریاته وسلام
زار ستار کندهار ولایت ستر په تماس کې زما ورو د ځاولک په نامه د سوال سره کې زما څه نظر کړی چې دا کومه معلومات په دغه لمبر زما څه زنګ وي چې تر هغه اوه یا څنګه ځي څنګه سواتي سلام
زمانه ته د خپلې ولایت را زمانه څخه د غزنی ولایت ته ګلان ول سوالې تر سنې او چې دن کایم زما یو ور په نامه دی پد رسول پښتون لکه چې لا کور او تر دې هیڅ حال په حواله نه دی معلوم انا درکه د زمارا زادي رادیو چې دا خاصه چې زمما دا پیغام نشر کی او دا غش ما هو زمما سره تماس ونیږي پر وسو ونی درسو توالیا وسو شپږ زمارا وایر بیا تکرارو پر ناویا دراویا 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 وا زادي رادیو څنګه خاصه چې ما دا پیغام نشر کی وسلام
بلی السلام علیکم گرانیم د شایسته کندهار فرید احمد د نوید احمد د ډیر وخت یې چې نادرا کړی او ټلیفون یې هم کار نه کوي نو هله کوم چې په دغه مره تماس ونیسي چې پر آیا تیزتیزوس نه اچا شماره یې ور بیا چې پر آیا دواره تیز نه بیا دواره تیز بیا نه اچا
السلام علیکم زه زړګی د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ اوسیدونکی یم اوس موږ د نوزاد ولسوالۍ د میشمس په کلي کې اوسېږو زما یو ورور دی چې عبدالستار نومېږي د حاجي عبدالعزیز اکا زوی دی د شپږ کاله کېږي د کور نه درکه سوی نو هېڅ معلومات یې نشته هر مسلمان ورور ته د عبدالستار په اړه معلومات لري نو زموږ سره دې اړیکه ونیسي نا ازادي راډیو څخه می دا غوښتل دی چې موږ په وګرنۍ منځکا کې نو موږ چې کله ستاسو سره اړیکه نیسو موږ نوزات یا لشکرګاته یا شوراته د هغه ځای څخه راځو نو دا ازادي راډیو څخه موږ دا غوښتل دی چې دا زموږ پیغام په یو درو څلور خبرونه کې خپور کې ډیره مهرباني به وینم هر مسلمان ورور کده عبدالستار په اړه معلومات لري موږ ته دې په اړه شمیرې رقم ګوري صفر و هو شپږ دری پنځه دوه دوه یو دری په زموږ دغه پیغام نشه کنه ډیر مهرباني به وي السلام علیکم
زه اغلالت محمد اجان دې خبرې کوم د کندهار ولایت څخه ما یو ورور ورته خلیل میډیا د سوال کوټ ول فارلی زمستان د کډې اوسیدون کې دې کار مسلمان ورور تمالمي یا ور سره په دغه شنو جسم سره تماس ونیسي صفر اویا درې سوه اته شپږ پنځه جې صفر اویا اووه اویا اووه شپږ نه سوه نه څلوېښت صفر اویا څلور سوه نه اچا دوه اچا د خدای په امان
ملي السلام علیکم زه علي محمد د هلمند ولایت د برشت ولسوالۍ صدا پیغام رېږدم زما د ماما زوی دی د باراني په نامه چې ورته کې د پلار نوم یې مرحوم جمعه خان اکا او د ورور نوم یې داروخان دی په دغه شمیره د زموږ سره اړیکه ونیسئ در چا سره چې معلومات وي صفر و یو یو دوه اته شپږ اته څلور دوه درې درې نه بیا شمیره وایم صفر و صفر و یو یو شپږ اته څلور دوه درې نه وسلام به احترام
السلام علیکم زه له کوزستانه د معروف ولسوالۍ ولګي کلی څخه ما دا کازي ورک دی د نعمت په نامه دی نو تقریبا څلور پنځه کیږي د دغه اړه کار څوک معلومات لري نو ما ته دی پر دې ټلیفون شمیره باندې ټلیفون وکي چې پر درسا و 2 15 9 9 3 ډیر شمیره یو ځل بیا اعلان وما چې پر درسا و 2 15 9 9 3 ډیر سیاره کار څوک دغه اړه یو معلومات لري ما ته دی پر دې ټلیفون شمیره باندې ټلیفون وکي او زبر ډیر انعام هم ورکم او که معلومات را سره کوي یا د مرګ یا د ژوند کار ځای وي په ټلیفون دی ما ته ټلیفون وکي مهرباني
السلام علیکم زه خدای دې ما دا چمن سه زره په تماس یم زما یو ورور دې سیدنامه دې میږي دا یو نیم کال کې څورک ده نو که هر څوک دې په اړه معلومات لري ما ته په دغه شمیره زنګ وي سپر آیا نال یا نسلیک یو سلوه سلویش سپر آیا قصه و دشپت نشمه رادیش نشمه ریده سوکه هر شهر افیدا که یو نیم لک بخششی ورکومه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه عبدالله عبید ده بدغس ده ولایت ده غرماش ده ولسوالی تخت خاتون ده کلی تای سره په تماس کې زما یو رکستوي وراره ده فنان ده نعمت الله ولد ضیاء الحق ده پاکستان ده کوټې په بایپاس په سیمه کې درس وایي چې په مدرسې نوم ده فنان ده اشرم مبشره په دغه کې ده درس وایي د فقر په خاطر د مدرسې څخه نن یو څلور ورځې کېږي چې په راشه د مدرسې څخه د خپه خاطر د فقر ووتی نو یو څلور شته ورځې کېږي چې د ورکسوې نه پدې د هر چا ته کوم معلومات په دغه لمبر دی لطفاً مو مشته زنګ وي چې پر واته نه سو اته اته دول سو اویا دا بل لمبر دی بیا سه پر و اته څلور سریوش اته پنځه شپږ پنځه پنځه ازادي راځو ته خړې رمنان د غزما پیغام واسطه ضرور نشر کړ.
زه د بلوچستان پښین کلی ښایسته کلی د افغانزی د امانه زپرلا خوشحال ترین هم د تل پسیر د ازادي روزو د ورکشو اجزانه دونکو کارکوونکو ته به هم په ډیر غټ شمیر سلامونه کوم. زما بیا هم د ترورې زوی چې نیمې د ځون میزي د لالي ورور دی پلار و مورې په دغه ارمانو کې مړو چنن براشي صاحب براشي خمر سورونه و خونده په دغه مانو کې دي چرابه شي نو کدا دو زما زغه د ازادي رډو د لاس خوري خود دی په خپل ټل په ناتو کې کچيري به هم د ازادي رډو د لاس سره دادو د څو دادو سره نیمه تي خام خا په دغه شمیرو زنګ وایم شمیرې 0 درې یو 0 اته 0 یو و اته نه سپر ان یو زلی بیا هم وایم سپر درې یو سپر اته سپر یو و اته نه سپر بس د ازادي رډو د پیغام د نشردو په ویله
ما یو انډوال دی دا لاس کانه کې چې ورسوي د ملاشری په خوان نیوزي او معلومات نه سره څه ورسوي سپر و سپر اته سپر شپږ پنځه درې دوه درې پنځه دغه مې لمبر دی. السلام علیکم.
زه محمد نظر د زابل ولایت اوسیدونکی یم. زما یو وراره ده باراني میږي شپږ کاله کېږي چې له کوره نادرکه تر ایتان ده نو که هر مسلمان ورور ته د باران په حق له معلوماتي د مهربانۍ له مخې یوه دغې شمیرې ته زنګ ووایي چې زه یې اوس درته تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5 تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5.
علی محمد دې په خپل زرمت نه د ورکو ځانو پروګرام ته خپل پیغام پریږدم. دا چې زما هو فنون د زازي نه کاله د مخله کور وته او به درک شوی دا زما روز د زید خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان دی وویني او وی پیژني باز نه کې زادي درمیانه قد لري ترګي تقریبا شنه او د خلاص منځنۍ به ته اعتماد کې زخم شوی دا کده روغه شوی دا کده زما غږ خپل اوري لاندې شمار اړیکه ټینګ کړي او خپل درې لکه باندې جایزه د اړیکې شمیره ده 0 5 5 3 3 3.
زه د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ ته ستاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ یو داسي سړی دی چې ورک دی نور جن نمیږي د عبدالله کازی دی یو ورور یې روژه نمیږي بل اسماعیل جان نمیږي دا دوه کاله کېږي چې ورک دی اسادي تکلیف لري هر چا ته که معلومات یې موږ ته د زنګ ووایي په دغه نمبر د زنګ ووایي 0 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
دری شپر سلور شپر نه سلور پنزه زما آواز که دخپل اوري یا خپله رنګ ووي که بل څوک اوري په دغه نمبر رنګ راته ووي. السلام علیکم.
د کندهار څخه خبرې کوم. زما یو ماما په نامه د عبیدالله دا ډېر عمر کېږي چې نظاره کوي. د پلار نوم یې فیض الحق اخندزاده، د ورور نوم یې حمیدالله اخندزاده. د ده ورور یې شهید شو، قریبان یې ټوله در په داره دي، ورېرونه یې بندیان دي. که څوک د ده په اړه معلومات لري د دغه عبیدالله په هکله، موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي: 0 0 0 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 شپاش پینزه اتا
پیزلا چگزای ده تختپل ده ولسوالی سا ده تلیپون پر کرشم از مجو ده که کازوی دی تقریبا شل کاله کیر چې ورکتی ورکتی که څوک په اړه معلومات لري پر دغه شمیره دې تماس ونی 0 او 15 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 علاقه زمان لا په نامه یو نفر دی نو د کاکا زوی دی ورکتی کرچا دغه وکی داس په دغه شمیره دی جنگ راتوي
ما یو زید امیر خان د شهور په محمد شاه د څلور کال کې چې د کندهار ولایت د نیمه نایه صدر کسمه دره کسو وي هر څوک په اړه معلومات لري نو موږ سره د پدغه شمیره تماس ونیسي د پلان نوم یې عبدالستار هر څوک په اړه معلومات لري نو موږ سره د پدغه شمیره تماس ونیسي صفر اویا اته څلوېښت شپېته نهه سوه درې څلوېښت ازادي راډیو سمنن
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1 یا ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212111415 د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم رکشو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر به هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي لیکونه او ایمیلونه راوستوي خپل ورکشوي عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خو خاو بریالي وسی خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهارونه د مازیګر تر و بجو پورې خبرونه لري
رانم خوانت سرو سرو پی زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانم خوانت سرو سرو پی زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای با زما سخت ناچاری دا شین خاله زما سخت ناچاری دا شین خاله لیدلی دسرو زرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑو لی داشن خالے صبر اکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے